ساعت 4:00 شوې درنو اوریدونکو په دیخ پرونه کې ز اسمت څاروان ستاسو هر کله کوم په دیخ پرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي بیا هم ولایت په ولایت خبرونه ده په دیخ پرونه کې د پکتیکا والی او د ولایتي شورا مرستیال زموږ ملمن دي که د پکتیکا په اړه پښتنه یا نظر لري اوس هم کولای شي چې د افغان بیسیم د 1000 شمیرې لاري راوستوي د ټلیفون شمیرې وروسته اعلان اوس فرشته جلال سی د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي
د ازادي راډیو اوریدونکو ستوري مو صحیح پام کړی دی ساعت مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر وسبا له جمهور رئیس سره د انتخاباتو پر نیټه خبري وکړي د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانې مشر وایي په افغانستان کې زیات واسکر او تارتیا لري او نن د 400 بستر د روختون د پاکولو او بیا فعالولو لپاره حشر وسو پوره خبر نو واوري د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مشر نجیب الله احمد زی وای سبب له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شورا او پروتاکونو خبري وکړي شغلی احمد دین نن ازادي راډیو ته وویل له ولسمشر سره د انتخاباتو د نیټې پر چاکلو امنیت تخنیکی چارو او مالی لګښت خبري کوي
من غواړو چې سیستم د انتخاباتو لپاره جوړ کو چې په هغه کې شفافیت هم وي چې موږ د راتلونکو ټاکنو د ریښتیا ټاکنې د افغانستان د خلکو لپاره ولرو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون تیرونی ویلي و چې په نږدې ورځو کې به د ټاکنو دقیق نیټه اعلان شي سبب د ولسی جرګې او ولسوالیو شورا او د ټاکنو په اړه ولسمشر سره په غونډه کې اجرایی رئیس عبدالله یو شمیر نور لوړ رتبه دولتي چارواکي او د ځینې مرستندوی هیوادونو سفیران هم ګډون لري د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف وټل ویلي په افغانستان کې بنبستل رسیدلی حالت د وټلو په خاطر زیاتو امریکایي عسکرو تارتیا لري جنرال وټل بیکا د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې وویل باور لري چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز او د مشورې اغیزمن ماموریت زیاتو عسکرو ته ارتیا لري جنرال وټل زیاته کړی چې په دې اړه یو کړنداره تر کار لاندې د خونې دی ویلي چې دوی دقیق څومره عسکرو ته ارتیا ګوري او څو وخت په دې اړه ورستي پریکړه کوي د افغانستان د ملي دفاع وزارت نن د سردار محمد داود خان د روختون د پاکولو لپاره حشر لري په دې حشر کې د روختون کارکونکو هم برخه لري د ملي دفاع وزارت ویند مرستيال ویندوی محمد رادمنش وویل هڅه کوي چې د روختون ژر تر ژره خلکو ته د خدمت لپاره بیا فعال شي د چهارشنبه په سهار په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روختون په حمله کې تر 50 زیات کسان ووژل او لسه او نور زخمیان شو په حمله کې د افغانستان د دستر پوځي روختون ودانې ته زیات زیان رسیدلی دی د ملي دفاع وزارت مرستيال ویندوی محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې د اسکرو یو اضافي ټولای په سیمه کې ځای پر ځای شوی او دا ډېر څرګند کړ چې پر دې روختون به بیا داسې حمله نه تکرارېږي د چین حکومت په امنیت او تروریزم سره په مبارزه کې د چین د حکومت کمشنر چینګ ګوپینګ وایي هیواد یې باید د افغانستان حالات لنجدي وڅاري چینایي چارواکي رویټرز ته ویلي موږ باید دا مسله چې افغانستان د تروریستي او افراطي ډلو لپاره په خوندي ځای بدلیږي له نږدې وڅارو ځکه داسې پرمختګ به د چین شمال لویدیځو پولو ته جدي امنیتي خطر پیښ کړي افغانستان په شمال ختیځ کې د واخان په سیمه کې له چین سره تقریبا 3.5 کیلومتره ګډ سرحد لري د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزیر سید عالمی بلخی وایي دا چې د پاکستان حکومت د تورخم او سپین بولدک لارې بیا تړلې توجیه نه لري ښاغلی بلخی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت له پاکستاني چارواکو سره جدي خبرې کوي د پاکستان حکومت تیره میاشت هلته تر پرله پسې تروریستي حملو وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک لارې بندې کړې دا لارې که څه هم دوه ورځې پرانیستې وي خو پرون بیا اعلان وشو چې دواړه به تر ناڅرګندې مودې تړلې وي سید علمی بلخین نازادی رادیو ته وویل چې دا وخت کافی نه وو او ګډي پولی باید پرانیستي پاتې شي او د امریکا د سنا دیموکراتي غړي جین شاهین ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ترجمانانو او نورو حقوق کسانو ته چې له امریکایي قواو سره کار کړی او خپل ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی د مهاجرت د ویزو ځانګړی پروګرام ایسایوی به بیا پیل شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې پروګرام لپاره ویزې خلاصې شوې دي او د مارچ لومړۍ نیټې د ویزو لپاره له کاندیدانو سره مرکې بندي کړې دي سناتوري جین شاهین پرون وویل چې د دې پروګرام ځنډیدل په افغانستان کې د امریکا متحدانو ته دا پیغام ورکولای سي چې موږ هغوی ته شاور اړولې ده. هغه وویل د پروګرام ته باید ژر تر ژره نوري ویزې ورکړ سي. د هغې په وینا لږتر لږه 10,000 افغانان د ویزو په انتظار دي. سناتورې جین شاهین وویل دا یو اخلاقي ضرورت دی چې کانګرس په بیړني ډول دا غلطي اصلاح کړي. او نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند کې د آیرلند د کرکټ لوبډلې سره مسابقه لري. تاسو به د دې مسابقې په اړه په ازادي راډیو په خبرونو کې د نن ورځې تر پایه وروستي جزئیات او معلومات ترلاسه کړئ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغوی به په دې کتنه کې په سوریه او عراق کې د روان کړکېچ، اقتصادي اړیکو، انرژۍ او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړي. ولسمشر اردوغان په داسې وخت کې مسکو ته تللی چې له اروپایي اتحادیې او د ناټو له غړو سره د ترکیې اړیکې نازک شوي دي. جرمني پر اردوغان له دې امله چې د هغه هیواد چارواکي له نازیانو سره پرتله کړي سخت انتقادونه کړي دي. د جرمني حکومت په وروستیو کې د هغه هیواد په زیاتو ښارونو کې د میشتو ترکانو او د کې د حکومت د وزیرانو غونډې لغوه کړې. د روسیې د ولسمشر ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون خبرې اعلان ته وویل چې پوتین او اردوغان به د امکان تر حده پر زیاتو مسایلو خبرې وکړي. د ترکیه چارواکي نن وایي چې په استانبول کې د یو هیلیکوپټر د سقوط له امله څلور روسان مړ شوي دي. د استانبول ښاروال واصف شاهین نن خبری رسنیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو ترکی وګړی هم وژل شوی دی. د دې خبر جزئیات به وروسته درته وړاندې کړو. د جنوبی کوریا د اساسي قانون محکمې نن په رسمي ډول د هغه هیواد ولسمشر پارک ګیون هې په اداري فساد کې د لاس درلودو له امله له دندې لرې کړه. د محکمې نننی حکم د پارک ګیون هې د فعالیت په اړه د جنایي تحقیقاتو پیلېدو ته لاره پرانستلی شي. پارک ګیون هې 58 کلنه او د جنوبی کوریا د پخواني دیکتاتور مشر لور ده. هغه د جنوبی کوریا لومړی ولسمشر و چې په دیموکراتیکو انتخاباتو کې وټاکل سو، خو د جمهوری ریاست د دورې تر رسمي ختم مخکې له دندې لري شو. او نن د نیپال په غرنۍ سیمه جارکوټ کې یو موټر له سرکه دریاب ته ولوید چې 25 تنه پکې مړه شو. ویل کېږي چې سرک د غره په ډډه کې تیر سوی و او لاندې دریاب و. په دې پیښه کې لسهاو تنه زخمیان شوي دي. جارکوټ د نیپال د پلازمینې کټمنډو په 2.5 کیلومتره کې پرته سیمه ده. په نیپال کې د سرکونو د خرابوالي او د زړو موټرو له امله هر کال زیاتې ترافیکي پیښې کېږي. په دوبی کې هم یو موټر په دغه سیمه کې له سرکه وښوید چې لږ تر لږه 13 تنه پکې مړه شوي وو. دا او د ساعت مهم خبرونه.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
بیا هم زما اسمت څاروان سلامونه ومنې. په ولایت په ولایت خبرونه کې نن د پکتیکا والی الیاس وحدت او د ولایتي شورا مرستیال عزیز زموږ مېلمانه دي. که د پکتیکا په اړه پوښتنه یا نظر لري، همدا اوس هم د افغان بیسیم د 1313 شمېرې له لارې راستولی شئ. پکتیکا 0402 کیلومتر مربع مساحت لري. شرنه مرکز دی او ولسوالۍ دي برمل، دله، گیان، ګومل، جانیخیل، مټاخان، نیکه، اوبنه، سروزه، سروبي، تروه، ارگون، وازخوا، یحیی خیل، یوسف خیل، ورممی، زرغونشار او ژیړوک. په دې خبرونه کې به له خپلو میلمنو د پکتیکا د امنیت، اقتصادي او انکشافي وضعیت، تعلیم، روغتیا او نور موضوعاتو په اړه معلومات واورو. خو تر هر څه زیات تاسو اوریدونکو ته موقع درکوو چې د خپل ولایت پکتیکا په اړه له خپلو چارواکو څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکړئ، ټلیفون را وکړئ او یا هم د سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ آدرس لږ وروسته درته اعلانوم. خو د افغان بیسیم 1313 شمیره سر له اوسه په یاد لري. له دې طریقه کولی شئ چې لنډ پیغام یا اس ام اس راواستوئ. زموږ میلمانه دي د پکتیکا والی ښاغلی الیاس وحدت او د ولایتي شورا مرسیال ښاغلی عزیز. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی وحدت صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته لومړی د پکتیکا ولایت د امنیت په اړه معلومات ورکړئ، نن سبا وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه سروان صاحب، تاسو ته او تاسو دلارې ټولو اوریدونکو ته مابین خپلنې کې هیلې احترامات وړاندې کوم. زه نن سفر تلای هم لپکتکان و تلای هم و اوست در تلاو گردم دا اوست یا خویسی برا تووی چی زده رادیو سر پروگرام که ملمای نو بیا مدگیر اگلی هم خوبیا هم چه چی دنون سر معلومات دی اگه بدا توران دی کو پکتکا بلیت لکتاسو چی ولسوالی ماری پیخ ری منگ اکل رسمی ولسوالور غیر رسمی ولسوالی لرو دریس او پینجش پیت کلومیتر دی دورین پول لرو او پتانکی مو گواندی ولایتونه زابل غزنای پکتیا و خوست او یه خواتا شمالی و جنوبی وزیرستان او بلوچستان دی یعنی مونږ د پکتیکا مساحت که چا ته وړاندې کوو یا ښی وضع کوو نو داسې به ووایو چې خوست پکتیا او لوګر درې واړه ولایتونه یوې خواته یو پکتیکا ولایت بلې خواته دومره لوی مساحت لري نو د پکتیکا ولایت امنیت الحمدلله ښه دی د تشویش وړ نه دی ستونزې لرو لکه د افغانستان په نورو برخو کې چې شته مونږ یې هم لرو خو د خپلو ګاونډیو ولایتونو په پرتله د زابل غزني او پکتیا په پرتله اوس هم دلته هم دولتي حاکمیت زیات دی هم امنیت ښه دی او هم ولسونه هم کار دي ولاړ دي خو بیا هم مونږ نه وایو چې سل په سلو کې دغسې امنیت دی چې هېڅ امنیتي ستونزه نه لرو هېڅ امنیتي ننګونه نه لرو.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. عزیز صاحب که تاسې هم ووایست په کومو سیمو کې ناامني ده، کومې سیمې له ناامنۍ سره مخامخ دي، یا فکر کوئ چې په راتلونکي کې کېدای شي له امنیت خراب شي؟ ځکه چې عموما په ژمي کې وضعیت بهتره وي، خو کله چې پسرلی شي او هوا توده شي وضعیت تغییر کوي.
جناب سروان صاحب ته د پکتیا ولایت پولیس صاحب الیاس وحدت ته او تاسو کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو ته نیکې هیلې وړاندې کوم. په دورستۍ پېښه کې کابل ته سربستر کې چې کومه پېښه شوې وه هغه شاهدانو ته جواب مستدوس زخمیانو ته عاجل شفا د خدای نه غواړم. واقعا هم لکه څرنګه چې ولي صاحب وفرمایل خبرې وکړلې چې مونږ په پکتیکا ولایت کې ستونزه شته، په ټول افغانستان کې په ټولو ولایتونو کې ستونزه شته، همدارنګه پکتیکا ولایت کې طبعا د ستونزې را خلاص نه ده. او ځینې ولسوالۍ دي لکه د مثال په طور باندې نکه، ګیان، همدارنګه وازفه، وړ تروو، برمل ولسوالۍ، دغه ولسوالۍ دي چې هلته ستونزې شته، مشکلات شته. تقریبا شپږ ولسوالۍ ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې او مشکلات لیدل کېږي، اما په نورو ولسوالۍ کې بیا امنیتي ستونزه نشته، مشکلات نشته. بیا هم هلته که کومه ستونزه رامنځته کېږي، امنیتي ځواکونه په عین وخت کې هلته دوی رسیدګي کولی شي. یعنې تر اوسه پورې هم چې کومه ستونزه په ولسوالۍ کې پیدا شوې ده یا کومه ستونزه رامنځته شوې ده، نو امنیتي ځواکونه د پکتیکا امنیتي ځواکونه توانېدلي دي چې په یوه وخت کې د دښمن هغه پلانونه چې دوی درلودل هغه یې شنډ کړي دي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. عزیز صاحب، ولی صاحب تاسو په تېره خپرونه کې ویلي وو چې پکتیکا ته زیاته توجه نه وه شوې په تېرو 15 کلونو کې، اوس څنګه په پکتیکا کې د بیا رغونې په برخه کې، په د پرمختیایي چارو په برخه کې کوم تغییر راغلی دی؟ کومې پروژې د مرکز لخوا له تاسو سره کومک شوی دی یا وعده شوې ده؟
تروان صاحب محترم، مونږ په مخکې دی مونږ والدې ما هم پکتیکا پېژنده، ځکه پکتیکا ته مونږ ژورنالیستي سفرونه ډېر کړي وو. خو بیا هم دلته چې کله ماموریت واخیستو اول دوې میاشتې مې دلته د خلکو ستونزې راټولې کړې، توحید مو کړې. نو بیا چې کله جنت باب ولسمشر صاحب ته ورغلو، د پکتیکا وکیلانو، ولایتي شورا، قومي مشران، سوداګر هم وو، نو یوه پیغام مو درته وړاندې کړې او دا خبره مو ورته وکړه چې مونږ پکتیکا ولایت کې بېخي ډېرې ستونزې لرو، له پامه غورځېدلی ولایت وو په تېرو لسیزو کې. لنیکه مرغه ولسمشر تر مونږ زیات ښه پېژندو، هغې خدر کړی او دوی وویل چې په تېرو وختونو کې متوازن انکشاف نه وو، نو پکتیکا ته پام نه و شوی، خو له دې وروسته به داسې نه کېږي. نو همغه ژمنې چې دلې مونږ سره کړې وې ګام په ګام، مونږ هم تعقیبولی، ده هم تعقیبولی. تاسو به شاید په یاد وي د دې اونۍ وړاندې جلتما ولسمشر په خپله مستقیمه لارښوونه د لسو وزارتونو معینان او د کرکټ بورډ عمومي رئیس دلته راولېږل. دلته خلکو ته هغه پروژې اعلان کړې چې په بودیجه کې شاملې دي، او هغه پروژې هم اعلان کړې چې په پروژه کې شاملې نه دي او په اوکلادا ډول به ترسره کېږي. مشال صاحب د کرکټ بورډ د میدان دبره کې خدا لا لريوی د کارو مجتمع رئیس د خپل ریاست د فارغ ودره دبره کې خدا نو هغه پروژې چې موږ ته په پام کې نیول شوې دي او پر اساسونکو څنګه چې ورته انتظار یو ځکه چې مای تیر شو پروژې به شروع شي نو کاغه ګام په ګام پلی شي زه باور یم چې هغه مایوسی چې تر اوسه پورې پکې کوله احساسوله یا خپاو هغه تر ډیره حد پورې تر ډیره کچې پورې راټیټولای شي ایمون دی پارا سړکونه بندونه پلونه کلیوالی پروژې غټې وړې پروژې ډېرې په نظر کې نیول شوې دي موږ دې ته په انتظار یو چې دغه دې پروژو قراردادونه وشي او په دې کال د حمل پر اساس سره د هوا په نورمالیزو سره چاري پیل شي
ډېره زیاته مننه کوربدان قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اوري په دې خبرونه کې د پکتیکا والی الیاس وحدت او د ولایتي شورا مرستیال عزیز مشملمنه دي اوس تاسو هم کولای شئ چې آزادي راډیو ته په مستقیم ډول ټلیفون وکړئ زموږ له ملمنو څخه پوښتنی وکړئ د ټلیفون شمیرې د 0999235 بل شمیره ده 0982255 د ټلیفون شمیرې به ورسته بیا هم تکرار کړم که سکایپ لري انټرنیټ لري نو په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو مهرباني کوئ صاحب وعلیکم السلام سلامت اوسئ مهرباني کوئ لکم ځای خبرې کوئ
موږ د غزنی ولایت په بخانه تاسو په پروګرام زده خو د شرنې دی ولایت دا او بیا به موږ نظر ورکړو تاسو په
bale استاد گاونډي ولایت ته پر حل ارتباط لري سره کړي پکتیکا پاړه کوم پښتنه لري مهرباني
ما دا والي صاحب نه دا دوه دینه کوم دا تقاضا دینه کوم نو والي صاحب چې دا کوم امرین چې کوم دفترو کې کار کوي دا نه خلک تر باندې سره ویلو چې او رول سره ادا کوي دا مخالفین د سیاسي د اصول د غوڼه د سیاسي د پاکستان در ایسانه متراغره سخت خطرناک ده کوم رول د دمنطکی خپل د اطراف خپل ګورځي نو دا د سخت بچلونو سره کې د خپل سره
صحیح ډیر زیات مننه کور ودان بل اوریدونکو هم لروزان معرفي کوي
بل زتا محمد اتل در فریم له خوښ ولته د پکتیا په حضرت زما دغه سوال له خلې و نوالی صاحب لیلیاس ودته چې لږ غرني ته هم مستقیم لار چې راغلي د پکتیکا مرکز خارن ته په دغه لار ډیر کانو کا پر د څه وخت وختونه کې په دغه لار مونږ لږ غرني راتلو پکتیکا ته بیرته د پکتیکا نه ټول مونږ ورګونته په دغه لار کې زیات مشکلات یا متي مشکلات او دلته په سرکونو ته به والی صاحب نه توجه کړی دا نه زما په زما د نظر چې دې والی توجه نه ورته کوي د ولست د والی مستقیم جواب نه ورکوي ځکه چې والی چې دا د ولست څو ته به جواب ورکړي په دغه حساب باندې والی صاحب ته لیلیاس
ډیر زیات مننه
مستقیم وکړئ
سید اتل صاحب بل اوردون خل روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام
بل
مهرباني کوئ صاحب مهرباني لکم زه خبري کوم
حبيب الله دې د خان مثالینه
مټا خان ولسوالینه مهرباني حبيب الله صاحب رادیو مو ټیټه کوي متاسفانه تاسو رادیو هم لوړه ده تاسو رادیو اوري ځکه دا مشکل راځي او دا وقفه په منځ کې راځي کله چې مو در باندې ژغ وکړو بیا رادیو ټیټه کوي او یا رادیو لري شي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي د سکایپ لاري اوریدونکو لرو مهرباني کوئ صاحب خبري وکي بله خبري وکي تاسو په لاين کې یاست که خبري وکي نو والي صاحب او همدارس دي ولایتي شورا مرستيالي اوري خير بل اوريدون کې د ټلیفون لاري مهرباني ځان معرفي کوي
پرواز صاحب ته او علي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم
سلامات اوسئ
باتور خبري کوم د بدخشان ولایت نازو په نازو خو پکتیکا ولایت نو د تذکری کوم
مهرباني کوي باتور صاحب
او دا ولته دی ما وطن د کومه د مرکزی شپخانه چې دلته هیڅ ډاکټر نه ستوي اند ډاکټر او هغه ملاړه ها
صحیح
او بل دا کوم مخامخ دواخانی چې دا د ایکسن برمل سره خرڅې شي د استفاده او د بیا د شي د ښه خلاص سره شروع دا د ښه تاسو نه جديد مخامخ خبره کنور څونې د دې مخنیوي خو وکړي
یعنی منظور هم شي په درمل تونونو کې دوا په څه شکل یعنی به کیفیت دوا د جالي دوا د څه مشکل دی
یعنی د روان څه د دوا غان په کې دي چې هغه باندې بالکل ریټونه نه دي لیکلي مثلا د پیسو ریټ نه دي لیکلي څو پیسې دې زړه دې زمره نه اخلي ها
صحیح زه سیش ډیر مننه کور ودان یو وردون کې بل مخلو بیا ملمنو ته نوبت ورکو مهرباني کوي صاحب تاسو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
جوهر شاه جوهری انده هلمنو ولایت مرجو له سوالی له کارځینو صحیح سره تاسو طرف لای لیکم
مهرباني کوي صاحب
محترم اورور موضوع خو د بیکایپات درملو په اړه کې
نه صاحب د پکتیکا په اړه کې ده کې د پکتیکا په اړه پښتنه لري مهرباني خیر کور ودان لټولو اوریدونکو منندویو اوس په ورشو ملمنو ته مخکې تر دې چې والی صاحب تاسو نظر څرګند کړئ عزیز صاحب خبرې نه دي کړي د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال عزیز صاحب که تاسو د دې درملو په ارتباط چې باتور صاحب ټلیفون وکړو له بدخشان دی وایي چې د روغتون د ډاکټرانو په باره کې به ښاغلی وحدت ورته ځواب وایي د بې کیفیته دواوو او یا د قیمتونو په ارتباط چې دی وایي هر درملتون په خپله خوښه په خپله بیه باندې دوا خرڅوي په دې اړه تاسو توضیح ورکړئ
سروان صاحب پکتیکا نه یوازې پکتیکا ولایت کې بلکې په ټول افغانستان کې هغه دواګانې چې د هند نه راځي هغه دواګانې چې د ایران نه راځي همدارنګې د ایرلند نه راځي جرمني نه دواګانې راځي هغه دواګانې رښتیا هم په هغه کې قیمت نه وي لیکلی نو هغه پکې افغانستان ته راځي بیا خاص کار مرکز کابل کې دوی هلته نمایندګي شرکتونه لري بیا همدغه د مختلفو ولسوالیو څخه دغه دواخانې وال یا درملتونونه ځي د هغوی ځنه دوی دواګانې اخلي وردوي ولسوالیو ته نو نو په دې ځای ورول دا سرباز څوارته بده داسې ځواب وایم چې هغه دواګانې چې د خارج نه راځي یعنې په کار دا چې د دې کیفیت د دواګانې باید په خپله وزارت صحت عامه یا چې ګمرکانو له لارې نه راځي هغه باید هغه کنټرول شي هغه ته باید وکتل شي او ارزیابي شي د هغې نه وروسته بیا هغه شرط ته اجازه ورکړي چې دغه په بازار کې دي او فرض کړي په دا کې شک نشته دواګانې شته خو عامه د دواګانو یا ټیټ کیفیت یا لوړ کیفیت نو دا مربوط وزارت صحت عامه ده نو دوی باید په دې باندې کار وکړي تر څو چې په کیفیت دوا بازار ته یا خلکو ته نه استفاده وکړي
ډېر زیاته مننه عزیز صاحب والی صاحب وحدت وستاسو نوبت دی لومړنی اوریدونکي ویل چې که مامورین ښه وضعیت وکړي نو دا به ښه خبره وي
سروان سیز د اردن کې تم اردن کې خو اصلا د دې ویلیت نو د غزنی ویلیت وو
بله
زما خبرې به خپل د پکتیکا ویلیت خلک به زما غاوري نو کله چې څوک زما غاوري کزه د رادیو د لارې مبالغه وکم نو بیا به سبا هم ماته وای چې سبا پرون دي څه چټیات څه دروغ دی ویل زه چې کوم خبره کوم زه په چیلنج کوم او زه ټول اوریدم کو تم چیلنج ور کوم د پکتیکا ول سرم زما غاوري زه خپل د ځان د ستاري په خاطر نه وایم خو زه د ورته د سنوي په خاطر وایم چې زه د پکتیکا ولایت نه په بل هیڅ ځای کې ول سي وکم نه وینم تر دې زیات رسیدګي به یو چا ستونزه ته په هیڅ ولایت کې نه وي شویل کوم پکتیکا ولایت کې دومره پراخ دی کله چې شخص هم زی چې لرم دی و متعلم سره دی او معاصر سره دی او معلم دی او اسکار او دکاندار او دهقان او بیا رسیدګي ورته کوم چې خپل موبایل په خپل جواب وم دی فیسبوک میسج په خپل جواب وم وایبر په خپل جواب وم واتس اپ او تر انستګرام میسجونو پورې څوره دی وړاندې دلته د دوه سوالي او دوه تنه اوسیدونکو د ایمان المسلم تر نه وتل د بوبل کارت وتون کوي وم خو دوی مې چې ودل ورور څه خبر دی ولې موږ سره په بانک کې خچلن ونه شو د بانک اداره کې نو دوی خپل موټر تر سره وخه جوړ بانک لاړ ملته مامورین ته چول چې دا کسان تر هغه دوی سره خچلن نه دي شوی نو غا بانک ولا کتون بنا کولا چې موږ سیستم خراب وو د انټرنیټي سیستم دا خو الته د بلری پرته یو پرته ولسره وسیدونکو هغه استدلال دا چې اصلا د کرکټ لوبه شروع وه مامورین نه غوښتل چې زمون کار خلاص کی دوی غوښتل چې وابانا د کرکټ کمنټری واوري اگر مامورین دې په مخ کې گریوانه ونی ول مجازات مخړه مغل دې زو وخت ولاړو دې کار ته تکینه ول چې دې کار عمل ته خلاص کو نو دې ورته زه دومره وایم چې کلی پکتیکاوال پښتنه وکړه دې ما دومره پراخ یړی کې باندې دې ولسونو سره د پکتیکا په تاریخ هیڅ چرواک نه لري دی د اوسنۍ وریارو کې څوک نه لري دی ول سره نږدې اړیکی او بیا یو معلم دی خون کې لپاره ما زه د مارې پر اسرا غواړم د یو اریزه لرون کې لپاره ما د انتخابي دیاتر اسرا غوښتې دی یو دی وا اسکرت مثلا چې مې امنی کمانډان را غوښتې انده مثلا موږ دبره تعقیب کړی چې ولس من سنه وتر یو دات افتخار سره وایو او دمو یو ځنې افتخار د سروان کې کبل پښتون لري.
بله مننه سلامت اوسې. او د تاج محمد اتل پښتنه و چې د پکتیکا غزنی لار خراب ده او پلار امنیتی مشکلات هم شته.
تاج محمد رو اصلا د خوست نه نو دلته دایمه او پیژندو د بلې ولسوالۍ نه زه به نه پښاکوم خو خبره دا ده چې موږ دوه ډوله ستونزې لرو. یو د پکتیکا په داخل کې دی او د پکتیکا نه د باندې دی. د پکتیکا نه د باندې ستونزې زموږ د غزنی ولایت نه تر پکتیکا پورې لاره ده چې د اندړ ولسوالۍ نه راتېره شوې ده. دا واقعا نه امنه ده. دې باندې چې څوک تیریږي را تیریږي زیو راځي د ستونزو سره مخامخ دي. په لار کې وسوال مخالفین درېږي کمینونه نیسي. نو هغه څوک چې دولت کې کار کوي یا دولت پلوي دي هغه په دې لاره ډارېږي. خو هغه ساحه د موږ مربوط نه ده. هغه د غزنی ولایت مربوط ده. کله چې د پکتیکا ولایت ته څوک داخل شي د آرام وي یا تر څو چې پکتیکا ولایت کې روان وي مشکل نه وي. د پکتیکا نه ووځي نه آرامه شي. بله لاره د موږ د غزنی لاره ده. د زرمت لاره ده چې پکتیا ته چې کله ځو د زرمت د لارې داخلېږو تر څو چې په مټاخان ولسوالۍ کې آرام وي. کله چې د پکتیکا د حدودو نه ووتې پکتیا ته داخل شوې زرمت ته هلته نه آرام وي ځکه هلته دولت وسوال مخالفین موجود وي. کله کله هغه خلق ازاروي او خلق یا نیسي یا وژني. دا یوه ستونزه وه. دویم د ارګون او د شرنې ترمنځ د سړک خبره ده چې دا ډېره لویه پروژه ده. دوه اویا کیلومتره سړک دی. $2.5 million قیمت لري. د دې کار روان دی. نو کوم تبن د سړک چې د کار لاندې دی هغه سړک خام دی. د سر رودې نه ورې خواته تر ارګونه پورې خام دی. کار روان دی. اوس به قدیزي شروع کېږي. نو په دې کښې پروژه مې کوم ستونزې وي تر څو چې قدیزي نه وي شوي تر څو چې په اساسي ډول نه وي جوړ شوی دا ستونزه به وي. خو دا ترانزیتي سړک دی. د خرنې نه تر انګوره ډی پورې کار روان دی. قرارداد شوی دی. همدا اوس یو اندازه کرونه ترسره شوي هم دي. اوس به بیا کار شروع کېږي. دا ستونزې به ولس تر غوره سره ګالي تر څو دا پروژه سر ته نه وي رسېدلې. خو امنیتي ستونزه داخل د پکتیکا کې د بندې سردې نه نیولې تر ارګونه پورې ان تر برمله پورې دلته ستونزه نه شته. ستونزه په ای خواته په اندړو کې ده. د بیا رغونې له امله په سړک کې چې کومه ستونزه ده هغه موږ منو او هغه به انشاءالله هغه یو زیره دی. نو هغه نو د سړک د جوړېدو سره خو به دا ستونزه راځي چې سړک به خراب وي په خامه سړک مزل کوو نو تر هغو چې نه وي پوخ شوی.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. عزیز صاحب مخکې یو اورېدونکي د ډاکترانو خبره وکړه چې مرکزي روغتون ډاکتران نه لري او خیروالی صاحب هم په دې اړه نظر څرګند کړي. یو بل اورېدونکي امیر له پکتیا نه لیکلی دی نه له پکتیکا. دی وایي چې په پکتیکا کې یوه ډاکټره وه هغې هم دنده پرېښوده. معلومه خبره ده چې ښځینه ډاکترانې ځکه نشته چې په پکتیکا کې اکثره کورنۍ حاضرې نه دي چې لونې نجونې لوړې زده کړې وکړي. نو د دې لپاره چې یو تغییر راشي په خلکو کې د ولایتي شورا قومي مشران په دې برخه کې څه کوي څه باید وکړي؟
اور پکتیکا کے ڈاکٹران کا استا ہم زنانہ ڈاکٹران رشتہ ہم مشکل ہو زنانہ ڈاکٹران نشتا نو اگر وہ ڈاکٹر رشتہ ہم چلا گلا در یہ غدی پارا والی سے وہ ہم درانگی مربطہ وزارت چاہ ہوئی کلا دے لگلا وہ تو ہوئی دیجیہ تو معاش پیشنہاد ہو تو سوچی کئی وفاظ دل تراش پرکتیکا تا پکتیکا دے پر خدمت فکی دی پکتیکا دے خلق دی پارا دستلو او مریضانو سره د هغوی سره همکاري خو متاسفانه نه پوهېږم چې د هغې د څه ستونزو له امله چې کوم څه ستونزې څه مشکلات یې درلودل نو دا یې لاړ. اوس هم پیلا نو مونږ پکتیکا په مختلفو ولسوالیو کې په پرایویټ سکتور کې مونږ زنانه ډاکترانې لرو چې دوی هلته فعالیتونه کوي کار کوي. اما د دولت په چوکاټ کې رښتیا هم میډوایف لرو خو مسلکي ایم ډي ډاکټر نه لرو. د دغه دپاره ولایتي شورا جامع قومي مشران مخور خلق په دې باندې کار کړی دی. اوس هم د څو میاشتې مخکې ولي صاحب د کار په مخ اچولی وه چې مختلفو ولسوالیو ته سفر وکړو، مشران د مختلفو ولسوالیو څخه هم راوغوښتل، ولایتي شوراوو سره همکار ودي، ولي صاحب سره تر څو چې خلکو ته ذهنیت ورکړو، مشرانو ته، سپین ږیرو ته، علما کرامو ته چې تاسو خپلې نجونې مکتبونو ته واستوئ، همدغه نجونې به وي بیا به فارغېږي، ډاکټر په صفت به فارغېږي، یا د استاد په صفت به فارغېږي، یا به د انجینر په صفت به فارغېږي، پکتیکا خدمت کوي، د پکتیکا نه د باندې به خلکو دپاره به خدمت کوي. همدغه باندې یو لوی کار روان کړی دی، ولي صاحب هم روان کړی دی، ورسره موږ هم ورسره همکاري په دغه مسله کې. رښتیا خو دغه مسله شته، نو اوس پیلا ستونزې لرو، خو داسې نه ده چې د اسلام پکتیکا کې زنانه ډاکټرې نشته. مثال په طور بزه د ارګون ولسوالۍ به زه یو مثال درکړم چې هلته تقریبا 15 زنانه ډاکټران شته چې هلته پیلا دوی کار کوي، خو په پرایویټ په د دولت په چوکاټ کې کار نه کوي. نو څوکه څوکه انشاء دغه مشکل دغه ستونزې حل کېږي، او د پکتیکا خلک یا د پکتیکا ولسونه دغه تقریبا د 15 کالو راهیسې دغه وضعیت هم دلته امنیتي وضعیت هم داسې و، د جنګ حالات و، بیا چې کله دغه رئیس جمهور د کرزي د وخت نه شروع شه تر اوسه پورې، نو دا ځینې مونږ جنکې تقریبا 2 میاشتې مخکې 150 جنکیانې د 12 نفرې شولې چې هغوی اوس هم لوړ تلاش په همدې کوي چې هغوی لوړې زده کړې ته لاړ شي، ولته یا د ډاکټر په صفت باندې یا د بل په هره برخه کې هر برخه کې چې دوی غواړي، یعنې هغه لوړ تحصیلات وکړي تر څو راشي پکتیکا ته یا د پکتیکا نه دباندې نورو ولایتونو ته خدمت وکړي.
درست، ډېره زیاته مننه. والي صاحب، یو اورېدونکی دلاور حقپال له خوسته لیکلي دي، وایي آیا په پکتیکا کې هم داسې ډلې ټپلې شته چې ستاسو د طرحو او پروګرامونو مخالفت کوي؟ او بل اورېدونکی چې نوم یې دی محمد شریف له غزني څخه لیکلي دي، وایي زما پوښتنه دا ده چې ځینې ولسوالۍ چې څه ناڅه امنیتي وضعیت یې ښه نه دی، لکه ګیانو، برملو، وازخوا، او ویل کیږي چې په دغو ولسوالیو کې داعش هم سر راپورته کړی دی، آیا امنیتي ځواکونو د هغوی خلاف عملیات پیل کړي دي او کنه؟
نو سروان صاحب که اجازه دی زه به ډېره لنډه تفصیله په صحت باندې وکړم.
مهرباني.
مونږ د روغتیا برخه چې په پکتیکا کې د اوس کوم مونږ زجر چې ګالو بیا د خزینه ډاکټرانو نشټوالی، دا د هغه غفلت نتیجه ده چې مونږ ولسونو لسیزې وړاندې کړی دی. لکه څنګه تاسو چې ورته اشاره وکړه، که لسیزې وړاندې زمونږ خویاندو زده کړې کړې وای اوس به ډاکترانې وای. همدا اوس مونږ دې لپاره دوه ډوله پلانونه لرو، لنډمهاله پلان او اوږدمهاله. لنډمهاله پلان دا دی چې مونږ د پکتیکا ولایت د روغتیا ریاست په چوکاټ کې 12 ښځینه امدي ډاکترانو ته ضرورت لرو. د دې بستونه مو اعلان کړي دي، 3000 افغانۍ وي امدي ډاکترې ته معاش ورکوو په مرکز ولسوالیو کې، او دوه متخصصو ډاکترانو ته ضرورت لرو چې تر 80000 افغانۍ پورې معاش ورکوو. خو مونږ د بستونه همدلته اعلان کړي، په مرکز کې اعلانونه کړي، ولایتونو ته زنګونه کړي، د بستونه اعلان کړي، خو تر اوسه پورې مونږ ته څوک راغلي نه دي، خو اپلای کړي دي، تر اوسه پورې ثبتنامې کړی. امید ده چې په دې نږدې ورځو کې به نه یوازې هماغه یوه ډاکتره بلکې نورې ډاکترانې هم راشي او را روانې دي، ثبتنامې کړی، انټرویو اخیستل کېږي. او اوږدمهاله پلان دا دی چې مونږ خویندې چې سخت کاري فارغې شوې هغې به سخت کاري لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي، نو 15 کاله وروسته 5 کاله وروسته به دوی امدي ډاکترانې پکتیکا ته راګرځي، او یا هغه خویندې چې په نورو سیمو کې دي خو د پکتیکا دي هلته زده کړې کوي هغوی به هم راشي. دی حقپال صاحب ته به زه دومره ووایم چې ډلې ټپلې چې په کوم ځای کې نه وي، بیا خو د فکرونو رنګ د فکرونو رنګیني نه شته، بیا خو یو فکرونه یو ډول شول، نو د فکرونو یووالی خو دا ممکن هم نه دی، او مونږ د فکرونو یووالی غواړو هم نه. خو یوه خبره دا چې د خوست غوندې ډلې ټپلې نه، د ننګرهار غوندې ډلې ټپلې نه، د مونږ د کندهار یا د نورو ولایتونو غوندې ډلې ټپلې نه، د پکتیکا ولسونه زمونږ د ټول ولایتونو سره فرق کوي. دا بل ډول سپیشلي ولسونه دي، بل ډول پاک او با احساسه ولسونه دي. ټول افغانان ورونه دي، یو ډول دي، خو د پکتیکا ولسونه همغه رقم ته کلاسیک پښتانه پاتې شوي دي، اصیل ولسونه پاتې شوي دي، یعنی دومره مینهناک ولسونه دي چې که خوږ ستړی مشم ورسره وکړي ګوره دی په تندي مچوي. نو زه په پکتیکا کې د ولسونو سره نارامه نه یم، د ډډو ټپلو سره نارامه نه یم، لکه په نورو ولایتونو کې چې خلک ځینې ځورېږي. او محمد شریف ورور ته به دا ووایم چې دا هېڅ امکان نه لري چې په پکتیکا کې د داعش وي. پکتیکا په دې څو دلایلو له امله داعش ته جوړه سیمه نه ده. دلته داعش چې کومه مذهبي روحیه لري هغه دلته پلي کېدونکې نه ده، دلته تطبیقېدونکې نه ده، او دلته په هماغه روحیه خلک وارد مخه دلته نشته او دلته پاتې کېدلی هم نه شي. مونږ په ځینو لرو پرتو سیمو کې لکه ده چې د ګیان او نکې نوم واخیستو، هلته شاید پخوا به د القاعده بهرني غړي وو چې د وسلوالو طالبانو پولیس به یې فعالیت کولو. او زه نه وایم چې اوس به چېرته یو نیم دوی سره نه وي، که یو نیم دوی سره اوس هم وي، هغه به القاعده پورې تړلي خلک وي او هغه به د طالبانو د لیکو ملګري وي. او پاتې شوه داعش، داعش په پکتیکا کې هېڅ امکان نشته چې دلته را پیدا شي، دلته راشي.
بله، سلامت اوسئ. ښاغلی عزیز یو اوریدونکي قاری رحمت الله روحانی له هلمند پوښتنه کړې ده، وایي چې د پکتیکا ځینې برخې د ګاونډي هیواد پاکستان له لوري قبضه شوي وي، آیا اوس هم هغه سیمې د پاکستان په کنټرول کې دي؟
چمګه تقریبا له مخې ولی چې دوی 350 کیلومتر موږ ماغل دي د پاکستان سره سرحد لري. نو په هغه سرحد کې ځنې نقطې دي چې هغه سیاسي نقطې لکه زلای ګټه دوی هغه سیاسي نقطې چې کله خارجیان دلته راغلل او خارجیان دلته وو، د خارجیانو د شتون سره د خارجیانو د پښتون کې دوی هغه ځایونه چې خارجیانو ورته په ګوته کړي وو لکه ورسک شو، لکه هغه شوه سرکنده شوه، د زیابه دغه ماړه شوه، نیز نارای شو، دغه ساحې چې هغه دوی ورته په ګوته کړي تر څو چې دلته یوه کمربند واچوي، هغه کمربند دغه په خاطر باندې چې د طالبانو یعنی په خوا کې درته یاد وي د حمید کرزي په وخت کې دوی یو سیمه خردار ته وو، بیا د سیمه خردار خلکو مخالفت وکړ. نو دوی په هغه مسیر کې دوی پوستې واچولې د طالبانو د مخنیوي په خاطر باندې. نو د هغوی د خارجیانو په شتون کې چې په کومو ځایونو کې دوی شتون درلودل یا موجودیت یې اوس هم په هماغه ځایونو کې دي.
یعنی خاوره د افغانستان ده خو پاکستانیانو پکې پوستې جوړې کړې دي، ستاسو منظور دا دی؟
بله بله، خو دې هم د خارجیانو د دوی په موافقه سره، کله چې دوی سره موافقه وکړله او رښتیا هم دغه خاوره د افغانستان ده، د خارجیانو د دوی سره په تفاهم رسېدلې او ته وایې چې مقصد په دغه نقاطو کې دوی پوستې اچولي وو، دوی را جوړ کړي وو چې پوینټونه جوړ کړي وو. نو دوی حالاته د هغه وخت نه چې پاتې شوي دي تر اوسه په هماغه ځایونو کې پاتې دي.
درست، ډیر مننه. والی صاحب، یو بل اوریدونکي محمد آغا له لوګر ولایت لیکلی دی، وایي داسې اوریدل کیږي چې د پکتیکا په ځینو سرحدي سیمو کې پاکستان خپلې تذکرې افغانانو ته ویشلې دي او همدغه افغانان په ټول پکتیکا ولایت کې آزاد ګرځي سره لدی چې پاکستانی تذکرې هم لري، آیا دا خبر رښتیا ده؟
سروان څه دا خو د نن ستونزه نه ده، دا خو یوازې د پکتیکا ستونزه هم نه ده، دا خو د ډیرو سرحدي ولایتونو ستونزه ده او دا د لسیزو راهیسې را روانه ده. زمونږ د برمل ولسوالۍ اوسېدونکي د آزاد قبایل وو، دوی یو کوري په جنوبي وزیرستان کې ده، یو کوري په برمل کې ده، یو کوري په شمالي وزیرستان کې ده، یو کوري په برمل کې ده، آزاد تګ او راتګ لرلو. دا یو قوم ده، مثلا احمدي وزیر دي، احمدي وزیر په وانه کې کورونه لري، په برمل کې لري، عثماني وزیر دي په مرغا کې کورونه لري، په شوا کې کورونه لري، په وزیرستان دا د افغانستان تذکره هم لري، د پخوانه د پاکستان شتخ کډونه هم لري. خو موږ دوی ترمنځ کومه ډیورین کرخه چې ده هغه له پخوانه معلومه ده، کوم وزیر چې اوړي را اوړي، وزیر موږ وزیر ځانونه افغانان بولي، دلته د افغانستان په تذکره باندې ګرځي، د افغانستان په طبیعت باندې ګرځي، په پاکستاني تحقیقات باندې نه افتخار کوي، نه دلته پې ګرځي، نه دلته هغې نه استفاده کوي. پاسو هلته کوم کورونه چې لري هلته چې تللي دي، هلته اوسېږي، ژوند کوي، هغه پاکستاني تحقیقات به استعمالوي. او دا په خوست کې او د ګربزو کومه معنی مسله ده، په کونړ کې هم شته، په ننګرهار کې هم شته، په کندهار کې هم دي، اتکزو هم دا مسله ده، په هلمند پورې دا مسله، په ټولو سرحدي ولسوالیو کې شته چې هم افغاني تذکرې لري، هم پاکستاني تحقیقاتونه لري.
دا به تر یو وخت پورې به دا ستونزوي تر هغې پورې چې ډیورین کرخه جنجالي وي دا تګ او راتګ وي تر هغې پورې به دا جنجال وي. خو زموږ وزیر ورونه چې دي هغه ځانونه رښتینی افغانان بولي، رښتینی افغانان دي او په خپل وطن او ولس باندې سر ورکوي، همغه سري زموږ سره کلک ولاړ دي په خپل افغانیت باندې.
بله، یو بل اوریدونکی شاهد وزیر لیکلی دی، البته له برمل ولسوالۍ څخه دی، وایي د شیرانی او انګور اډې په سړک بیخي وروس کار روان دی. هر والی چې راشي وایي چې دا سړک به جوړوي خو سړک نه جوړی شي. نه پېژم دا شیرانی نوم سید او کنه ده
شرانه
مې منظوري ښه درست
دا ورور خبره خو ځای ځکه کوي تر یو حده پورې چې په د تېرو دولسو پنځلسو کالونو کښې د نورو ولایتونو د کلیوالي سړکونه هم جوړ شول او د پکتیکا ولایت دغه ترانزیتي سړک تر اوسه پورې بشپړ نه شو. وجه یې دا ده چې په تېرو کلونو کښې دلته پاملرنه کم وه، یا زمینه ورته مساعده نه وه پوره، یا مربوطه وزارت او مربوطه چارواکو په دې باندې تون کار نه و کړی. مونږ چې راغلو دا پروژه د سقوط په حالت کښې وه، داسې اوازې وې چې دا قرارداد باید لغوه شي ځکه د قراردادي او د وزارت تر منځ په ځینو مسایلو باندې اختلاف و. دومره به وکولی شول چې د وزارت سره د بیا بیا د ناستې په نتیجه کښې، د جلتما ولسمشر سره د بیا بیا د خبرو په نتیجه کښې، او د شرکت سره د خبرو په پایله کښې دې نتیجې ته ورسېدو چې قرارداد مو جاري وساتلو، کار مو جاري وساتلو، کار په اساسي ډول روان دی، کار اوس هم روان دی، دا روان وي. دا دوه اویا کیلومتره سړک دی، دومره لږ نه دی چې زر دې جوړ شي. بله ستونزه دا وه چې هلته دوې برخې یو، د شرنې نه تر سروزې، بیا د ارګون نه تر رباته، دا دوه سیکشنه چې پخوا پیالټي جوړ کړي وو دا په دې سړک کښې شامل شوي نه وو. نو سږ کال یې مونږ په اودمي وزارت باندې دا فشار راوړی د ولسمشر ملاتړ چې دا هم کښې شامل کړي چې په ترانزیتي شکل راته جوړ شي. دې وزیر ورور ته زه وایم چې دا خبره تر اوسه پورې رښتیا ده چې دولس کاله په دې لاره تلونکو، د نهو ولسوالیو اوسېدونکو دا ستونزې وګاللې، سوداګرو دا ستونزې وګاللې، په خامه سړکونو، په خټو او په واورو کښې مزدونه وکړل. خو لږ حوصله دې سږ کال بیا وکړي، اوس د شرنې نه تر ارګونه، یا د کوم ځای د سروزې نه تر ارګونه پورې کوم کار چې تېر کال شوی و د ژمي نه مخکې، نو اوس بیا هغه په ډېر لږو ورځو کښې هغه قیر اچونې ته آماده شوی دی، هغه به پوخ شي او یو خواته به کار شروع شي. دا د تېرو وختونو شکایتونه دي. په اوس وخت کښې که په دې سړک کښې کومه نیمګړتیا وه یا سستي پکښې کېدله، زه یې جواب ویلو ته حاضر یم، زه یې مانیټور کوم، زه ولسونو ته هم د مانیټور بلنه ورکوم، د ولایتي شورا هم مانیټور کوي، مدني ټولنه هم مانیټور کوي، او مونږ او دوی به په ګډه د هغه چا ګریوان ته لاس اچوو چې په دې کار کښې ناغړي کوي.
ډېره زیاته مننه. اوس بیا اوریدونکو ته نوبت ورکوو چې په 0909023540 او یا هم 0978255 له لنډې خبرتیا وروسته ټلیفون راوکي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
اوس هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې د پکتیکا په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه د پکتیکا والی ښاغلی الیاس وحدت او د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال ښاغلی عزیز عزیز څخه د پکتیکا په اړه پوښتنې وکړئ. مهرباني کوئ، آزادي راډیو. مهرباني صاحب. وعلیکم السلام. مهرباني کوئ صاحب، سلامت اوسئ. مهرباني خبری
حبیبالله من متخن سلینه.
مهربانی حبیبالله خان صاحب. بله صاحب.
والی صاحب تا ما سلامونه ورسه و بله سلام و سلام ورته. والی صاحب تا اربکیان بیداره که ظلم کهی
پا کم هستی مکی دقیق او هست
کلا چه زرمت نپور تا دست متخن مانی خرن تزی نپوستی دی
صحیح صحیح شو. ډېر زیاته مننه حبیب الله خان صاحب. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو. مهرباني صاحب، متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو. خیر، بل اوریدونکی هم شته، ځان معرفي کوي. مهرباني کوئ صاحب. مرکز شرین سره بند دی 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 د د کوم ولسوالیو لاري له شرني سره باندې دي نمونه واخلي؟
دا واځه اول ما مو تر وو دا درو ولسوالیو لار لمیخه اتو کان رايز باندې دي.
صحیح ډیر مننه، سلامت اوسې. یو بل اوریدونکو هم لرو، بیا به ملمنو ته نوبت ورکو. مهرباني کوئ سیب خبري وکي. لکه چې ټلیفون یې قطع شو. خیر، ډیر مننه لاوریدونکو. ولی صاحب، که تاسو اول دی حبیب الله خان پوښتنې ته ځواب وایست، دی وایي چې اربکیان خلک پازه بوي.
تروان ته دلته اربکیان خلک محلي پولیس ته وایي. اربکای او محلي پولیس فرق کم لري، خو بیا هم بهرحال خلکو دا خبره سره مشوره کړې ده.
بله،
زه حبیب الله ورور ته دومره ووایم چې زه نه وایم چې اربکیان فرښتي دي یا ملایکې دي، انسانان دي، د محل خلک دي. همغه کچه ده د سواد او د اخلاقو د ژوند لکه څنګه چې دي تاسو ده. خو زه یوه خبره د ورور ته یادوم، مټاخان او زرمت دي ولسوالۍ دي، څنګ په څنګ، یوه د پکتیا مربوط ده، یوه د پکتیکا مربوط ده. خو مټاخان کې مونږ محلي پولیس او ملي پولیس لرو، څنګ اردوم لرو، په هغې خوا کې معین تشکیلات شته، له هغې ورزیات هم شته. خدای دې د مټاخان امنیت او د زرمت امنیت سره مقایسه کړي. زرمت دی وحشت یوه جزیره ده چې هغې نه تېرېدل هم ممکن نه دي. او په مټاخان کې حبیب الله ورور ته سرې سترګې مزې کوي، په کونج کونج کې ګرځي، پروژې کې پلي کېږي، هېڅ ډول ستونزه نه پکې لري. نو د دومره امنیت چې دلته راغلی دی، دا دیم چېرته ووایي چې دا د چا د قربانیو نتیجه ده. دلته څوک د شپې ګزمه کوي، د ورځې ګزمه کوي، دلته څوک وسوالو مخالفینو پسې منډې وایي، دلته خلک مینونه وباسي، دلته خلک د خلکو کورونه ساتي، ګزمې کوي، پیرې کوي. که یوازې دا وایي چې اربکیان دي ظلم کوي، د ظلم یوه نمونه یې ماته راوړه، زه دې په خدمت کې یم چې زه یو څوک درته مجازات کړم. خدا ومنه، که دا ومنه، که د وطني احساس لري، دا ومنه چې په مټاخان کې دا شته امنیت چې د پکتیکا په هېڅ ولایت کې، هېڅ ولسوالۍ کې مثال نشته، په نږدې ولایت په ولسوالیو کې مثال نشته. دا د دې د خړو پړو پولیسو د قربانیو نتیجه ده. د حبیب الله ورور ته مې یوه خبره ور یاده کړه. او د وازې خوا وړ ممل تر وو لار، دا د غربي پکتیکا وروستۍ ولسوالۍ دي چې بلوچستان سره په سرحد پرتې دي. سروان صاحب، اته کالو راهیسې رښتیا هم د دې لاره د دولتي خلکو په مخ تړلې ده. هلته پروژې نه پلي کېږي، دولتي خلک او دولت پلوي خلک په دې لاره په اسانۍ نه شي تللی. د ګوشتې په نامه یوه سیمه ده چې د شلو نه تر دېرشو کیلومترو پورې په مینونو پوښل شوې ده. هغه لسو پوستو ته ضرورت لري چې لسو چېرته ځای په ځای شي، بیا محکمې شي، بیا هغه وڅارل شي. هغه د پکتیکا د ځایي امنیتي ځواکونو د اوسني توان نه فکر کوم دا به لږه پورته وي. دا خبره د امنیت شورا سره او د دفاع وزارت، داخله وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست او حتی تر ولسمشر پورې شریکه شوې ده. همدا اوس درې ولسوالیو خلک په کابل کې دي. ما دوی ته مکتوب ورکړی ده، ستونزه یې ماته هېد کړې ده. مونږ غوښتنه کړې ده د ګوشتې لاره باید خلاصه شي. خو د ګوشتې لاره خلاصه ساتل، خلاصه خو به یې مونږ کوو، په یو قطار به یې مونږ خلاصه کړو. خو د دې د خلاصه ساتل چې د مینونو خلاصه وساتل شي، همېشه د پاره خلاصه وي، او بیا په دې باندې حیاتونه ولاړ شي، سیمټ ولاړ شي، سریا ولاړ شي، هلته پروژې پلي شي. نو دا اساسي چاره دا ده چې لس پوستې ځای په ځای شي، او لس پوستو د ځای په ځای کولو غوښتنه مونږ له کابل نه کړې ده. دا خلک رښتیا کړېږي، د ستونزې په ځای ده. د دوی ټول اکمالات د ولسوالۍ د مونږ په لاس کې دي. د دوی ټول اکمالات، د دوی د عسکرو تبادله، د مامورینو تګ او راتګ، د دوی عاشه او معاشات، دا ټول د هوا د لارې کېږي، د هلیکوپټرو د لارې کېږي. او هلیکوپټر هر وخت په اسانۍ سره پیدا کول دا ګران وي. او دا نن مونږ هلته پرواز لرلو، اکمالات مو لرل. نو د دې زلمي چې کومه خبره وکړه، ورو کومه خبره وکړه، د دې لارې خلاصېدو ته مونږ هم تږي یو. خو ولسمشر اوس یوه ژمنه کړې ده چې دا لاره په اساسي ډول پخوي، جوړوي. نو کله چې د دې لارې د پخولو چارې پیل شوې، قرارداد یې منظور شو، هلته به د دې لپاره پوستې ځای په ځای شي، پوستې به واچول شي، سړک چې پوخ شي، بندګذري پکې ګران وي، رفتار به دلته تیز وي، دښمن به بیا په اسانۍ سره ونشي ټارګېټ کولی، او بل به هغه پوستې په اساسي پوستو باندې بدلې شي. او هیله هم دا ده چې سږ کال په دې برخه کې یوه رونایي ولرو،
یواله سره ولونه ولر. بله، ډېر زیاته مننه. عزیز صاحب، یو اوریدون کې عمری له پکتیکا له مرکزه لیکلی دی، وای د پکتیکا ولایت فاروق التحصیل کسانو ته تر اوسه پورې په پکتیکا کې کار نه دی ورکړی شوی، او اکثره فاروق التحصیلان بی وظیفو ګرځي. او په میاشت کې حال دا چې وای هغه کسان مقرریږي چې په میاشت کې شپاړس ورځې هم وظیفې ته نه حاضریږي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟ څومره له دوی سره موافق یاست؟
عمومي څه ته زه دا وایم چې چې دا خبره خو چې تر کوم ځایه پورې موږ ولایت کې یو او معلومات لرو د اسکر معلومات لرو خبره همدغسې نه ده. پکتیکا ولایت کې چې هر بس اعلان ته ورکول کېږي، حقیقه ولایت د پکتیکا ولایت خلکو ته ورکول کېږي. نو دوی دا اوس هم تقریبا په حدود 1500 بستونه چې پکتیکا په مرکز کې په مختلفو ولسوالیو کې بستونه خالي وو، هغه بستونه ډک شوي دي، بستونه مکمل شوي دي. اوس هم په دې ته په تلاش کې ده والي صاحب، همدارنګې ولایتي شورا، چې هغه کسان چې د پکتیکا ولایت وي، لیسانس وي او دلته امتحان ته رسی شي او یا کوم بستونه خالي وي هغه ته اپلای کوي دوی. نو پکتیکا والو ته نسبت د نورو نه یعنی کنه څه همکاري ورسره کوي، یعنی د پیسه دی پیسه باندې لس فیصده دغه محصلینو د پکتیکا د خلکو سره همکاري کېږي. او دغه خبره تر هغه ځایه پورې چې زه پوهېږم دا واقعیت نه لري، حقیقت نه لري.
درست، سلامت اوسه. ولی صاحب یو بل اوریدونکی محمد یعقوب نورستانی وای د پکتیکا د ځنګلونو د ساتنې لپاره څه پروګرام لري او خلک په دې برخه کې له حکومت سره همکاري کوي او کنه؟
سروان صاحب لږ لنډه تبصره د بستونو په ډکولو باندې کوم.
بله،
نو چې هر څومره کار وکړي بیا هم داسې یو څوک به پیدا شي چې هغه به ووایي چې زه خوشحاله نه یم، په دې کې شک نشته. زه چې پکتیکا ته اول راغلم دلته سلګونه بستونه خالي وو. کله مې چې د ځوانانو نه پوښتنه کوله، د مسلکي ځوانانو نه پوښتنه کوله چې تاسو ولې نه اپلای، ولې نه کوئ، ولې نه راځئ، دوی دوی شکایت دا و چې دلته مقرري اسانه نه ده، یا به دې یا به دې پارلیمان وکیل تر شا ولاړ، یا به یو بله وسیطه لري، یا به ډېرې پیسې ورکوي، هاته د دو میاشتو کې شتي ماس به یو چا ته ورکوي. داسې یو مایوسۍ اخیستي وو. کله چې مونږ په چلین سره د بستونو اعلانول شروع کړل، تر اوسه پورې الحمدلله اول په دې هڅه کې وم چې ځوانان پیدا کړم چې اپلای وکړي. اوس یو بسته مونږ تر سلو پورې کاندیدان هم لرو، یو څلورم بسته سل کاندیدان ټول مسلکي کسان لرو، لیسنسا او چار د پاس کسان لرو. زه په دې خوشحاله یم چې حالت دې ځای ته ورسېد چې پکتیکا کې قدرونه دومره زیات شول چې مونږ یو بسته سل کاندیدان لرو. سبانه بل سبا مونږ د 125 بستونو امتحان لرو، تر اوسه پورې 500 کسانو ثبت نوم کړی دی. دلته د ځوانانو ترمنځ رقابت شته، لکه وکیل سبازي چې اشاره ورته وکړه، قانون دا نه وایي پکتیکاوال دی لغیر پکتیکاوال نه لومړیتوب ولري، خو دی هغه ته ما ځان ورکړی ده، دینه قانونۍ ته ما ځان ورکړی، دا نه قانونه کار ما کړی د پکتیکاوالو په خاطر چې پکتیکاوال په بل ځای کې چون پاسنۍ نه شي مقرریدی، محروم پاتې دي. او بل غیر پکتیکاوال که مونږ مقرر وو، هغه بیا غیر ضروري ډېره کوي، دلته لیلیا غواړي، دلته عاشا غواړي. او بل چې پکتیکاوال مقرر کړو، د مونږ د ولس سره اړیکې پرې ټینګېږي. نو پکتیکاوالو ته مونږ په ناقانونه ډول لومړیتوب هم ورکوو، او تر اوسه پورې تر زرو زیات په دې اتو میاشتو کې تر زرو زیات کسان را سره مقرر شوي دي. که څوک ارقام غواړي، مونږ ارقام هم ورکو. مونږ په درو میاشتو کې د تېر کال یو کال 15 ځوانان مقرر کړل. نو زه د ځوانانو د لیولتیا ستایم، خو دې ځوانانو ته زه دا وایم چې یو بس ته یو کس انتخابېږي، یو بس ته شلو کاندیدانو کې د نونس په پاتې کېږي. نو خامخا نونس او خپای هغه هم لیسانسۍ. او دویمه خبره د یعقوب نورستاني ورور ته به دومره وایم چې پکتیکا هم لکه احساس نورستان غوندې ځنګل لرونکې سیمه وه. له بده مرغه تېرو 10 کلونو د پکتیکا ځنګلونه دوله پاک کړل، په وحشت سره په برقي ورو وهل شول، د جنګونو په بهانه اوس هم ځنګلونه وهل کېږي. زه دا نه ردوم. په نک او ګیان، زیړو، ګمل، هغه لرې پرتې ولسوالۍ چې ځنګل لرونکې سیمې وي، هلته حکومت درې هم په هماغه رقم ته نه ده چې مونږ د هرې ونې خواته یو عسکر درولی. خلک ځنګلونه وهي خو کموالی پکې راغلی. یوه وجه یې دا ده د کموالی چې خلکو تر اوسه پورې نختر او څېړنۍ او دغه شیان وهل. نو جلغوزي چون میوه ورکوي، میوهدارې ونې ځان سره وساتلې، نو د خپلو ګټو شخصي ګټو په خاطر یې هم نه وهي، او خلک یې په ګټو باندې هم پوه شول. او بل دي هغه رقم بازار هم نه لري لرګی لکه پخوا چې لرلو. او مونږ بندیزونه هم پرې سخت کړي دي، په دې باندې بندیزونه حتی ډېر خلک په دې باندې وځورول. د مونږ دولتي مرکزي دولت که څه هم ډېره واضحه پالیسي به مونږ ته نه وي را کړې، خو مونږ دلته د خلکو سره سختي وکړه. ځنګل وهنه مونږ دپاره اوس هم د تشویش وړ ده. د دې دپاره په بدیلي معیشت باندې هم کار کوو، او مناسب بدیلي معیشت ورته لرو هم نه. اگر د غربت نه د سیمو خلک دا کار کوي، نه ځمکه لري، نه صنعت لري، نه تجارت لري، نه بلک، نه وظیفه لري، بس یوازې په ځنګل باندې ژوند ولاړ دی. خو هیله دا ده چې له دې وروسته په دې لړۍ کې لکه څنګه چې کموالی راغلی نور هم کموالی راشي.
بله، اوس خو د ونو د ښودلو وخت هم دی. تاسې هم لکه چې ورمه ورځ اشر درلود په همدې ارتباط چې ونې کېده او خلک به مو هم تشویق کړي وي، نو څومره به موثره وي د خلکو څخه غوښتنه؟ څومره تاثیر کوي په خلکو باندې؟ او چارواکي خو هم ترې غواړي، لیکن عملا بیا خلک اقدام کوي او کنه؟
کوي. سروان صاحب یو خدا دې اشر خبر واچ پسندای دی ودی دی خلک یې نو خپل مو د شروع کړه نزاب شغل رزي دوام کوي چې په پکتیکا کې معمولا د حمل تر پنځه سو پورې ونې کې نول کیږي. مونږ د خلکو سره احساسات وو، یوازې خلک په حرکت راوستل کو کارو، د ځوانان، د ولسونو، مدني ټولنې، د سرمایداران نو ډېر ښه ونډه راسره اخیستې ده. ډېر ښه روان یو په ځنګلونو کې خلک د دې ونو په کینولو په ګټه پوه شوي دي چې نه ونه چې ولري هغه څومره ګټه لري، مادي لحاظ څومره ګټه لري. ترخه در دې ښه پروګرام چې موږ لرو سروان صاحب، هغه دي یعنی چلفي پرما یو پروګرام دی، د بغدادي ملي پروګرام موږ ته ذرات ذرات راکړی. موږ ته د چاپ اصطلاح ان لمیټډ باغونه ښودلي دي، غیر محدود باغونه چې د پکتیکا په شپږو ولسوالیو کې تاسو موږ کار کوو. که تاسو لس زره جریبه باغونه هم کینوئ د میوادارونو موږ یې درته کینوو. نو دا پروګرام عملا شروع دی، پکتیکاوال میدان ته راوتلي دي. د پکتیکا په خړو دښتو باندې د میوادارو ډول ډول میوه لرونکو هغه خارجي نیالګي د هغې د باغونو جوړولو پلان لري، په هغې باندې کار شروع کړی. نو په راتلونکي کاله پورې به پکتیکا کې موږ یعنی زرګونه جربه د داسې میوه لرونکو نیالګیو باغونه ولرو چې هغه به په اول کال کې حاصل ورکوي، او هغه به د دې تر څنګ چې یو جرات کې پخوا خلکو شپېته نیالګي کېنوله او د موسسې والا او د زراعت ریاست ورته وایي چې موږ سلګونه نیالګي په یو جرب کې کېنوو. نو دغسې کمساری کال دی د پکتیکا په تاریخ کې، هم د زراعت په برخه کې، هم د آبیارۍ په برخه کې، بیا رغونه په برخه کې. هیله مو دا ده چې دې هیلو ته ورسېږو.
ډېره زیاته مننه د پکتیکا والي ښاغلی الیاس وحدت او د ولایتي شورا مرستیال ښاغلی عزیز چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو چې ټلیفون مو وکړ او یا مو هم د افغان بیسیم د 1943 شمیرې له لارې پیغامونه راوستول. د خبرونې په دې وروستۍ شیبو کې د کرکټ د مینوالو لپاره وایو چې د افغانستان او آیرلند ترمن مسابقه د باران له کبله وځنډېدله. البته افغانستان 115 منډي هدف ټاکلی و، خو د دې لپاره چې باران پکې وقفه راوستله هدف راټیټ شو 111 ته راټیټ شو، او اوورونه هم لشلو 111 ته راټیټ شول. لیکن په دې منځ کې افغان لوبغاړو تر اوسه پورې شپږ آیرلندي نو لوبغاړي سوځولي دي. دوه یې مخکې سوځولي ول او شپږ یې نور وسوځول. په دې توګه اوس د آیرلند یوازې د آیرلند تر اوسه پورې شپږ لوبغاړي سوځېدلي دي، دوه یې مخکې سوځېدلي وو او څلور اوس وسوځېدل. او آیرلند اوس په شپږ توپونو شپږ دېرش منډو ته اړتیا لري.